افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سره د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سره وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوی د سره یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سره د پرزیدري جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره و. هغه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کوي. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادعا کړې چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل، کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورخت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پایله او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګېدنې لامل چارواکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسېدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړپوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي.
موږ افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس ده، نه کلینیک سته، هیڅ شی نسته. پنځه زره کوره درته یو دغه شل روپۍ نه لرې چې موږ د ښار پورې ولاړ شو. دا خپل کوچنی بوزو کلینیک یې بوښیو.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله ته تېر کال تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مې خدا ښه دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي الحمدلله.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلي راځو. د سر راپور ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سره د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سره وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر شپه شوی د سره یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سره د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قمندان پات شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا وکمنې وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهه ویان علي میسم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامی په نوم یو پخوانی جهادي قمندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راستل شوي څه رقم ورځي شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو واوښتی. یونیسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې پوره د ډسمبر 24 خپور کړی، ویلي چې په دې کسانو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بی اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې نږدې 8,30,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي، چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول د پراخې بې کوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنۍ او خزینه سرپرستانی ډېری زیانمنې دي. د راپور په ټکو ان ځینو کورنیو په پارکونو او جمعتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپور شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دې څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانستان ته دیپورت شو، له بده مرغه په دې
وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کیږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غراز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته اړتیا ډېره کړې. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي ترڅو کډوالې ښځې، نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالۍ د کیسونو له ځنډ څخه شکایت لري، UNHCR د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 29 کډوال بیا میاشتې دو لپاره معرفي شوي دي او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستانه دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې یې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول. نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 80 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې چهارشنبه د دسمبر په 24 خپور شوی دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاغې ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډېری افغان ازبکان دي، د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي په وروستیو کې د افغانستان سره په کرخه امنیتي ګزمې سختي کړي ترڅو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې تیره اونۍ د نوکنډي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوې. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشته افغان کډوال چې نه غواړي پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط آزادۍ راډیو ته وویل
له بده مرغه کله چې پاکستان ته راغلی یو څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو ان د پاسپورت او ویزو سره سره موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورټ مو کړي خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړی یو. داسې ډېرې بیلګې شته.
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پرېکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغان کډواله ارزو احمدزی ازادي راډیو ته وویل
حداقل مو از دولت مونږ ته پاکستان نو حکومت غواړو چې لږ تر لږ زموږ د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي ترڅو موږ وکولای شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې زموږ ویزې دې تمدید کړي.
تب داسې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورټ لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. UNHCR ویلي د روان کال له پیله د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې 100,000 ډېر افغان کډوال نیول شوي. دغه ادارې د غراز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې د دسمبر تر 14 له 9,13,000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته بېرته ستانه کړل شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي، مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس و او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي. موږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یانۍ په جلا وطنۍ کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې پکې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نوومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نوومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم درو، خو اوس راځو د سیمې وی تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوې، البته وړاندې شوې مادي 28 وي، خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شیبر به تفصیل وورو.
د دسمبر په 28مه د اوکرين ولسمشر له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د غشل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو او نیو کې د امریکا، اوکرين او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکرين د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسېدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیا او اوکرين ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکرين پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسودې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکرين ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکرين کول شي چې اتلکه سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مساوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپا ټولنه دي اوکرين ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دي ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د پنځمې مادې له مخې که چېرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکرين له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکرين باید په خپل ختیځ کې د دونباس 5000 کیلومتره مربع سیمه پرېږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګند کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ساکال په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه یا تړل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیات شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی له پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګ 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوي. په راپور کې راغلی چې په دې تړل شویو مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورونکي بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 140 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې له امله 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی له سخت روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل څو د ماروچینه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوی کوچی څه لاته کې ده چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته وو ډیر خو کار او خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د ننګرهار د نازیان یو وسیدونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي لور تاسو ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دلته موږ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
شروع نه لري چې موږ د شهر پورې ولاړ شو د خپل کوچنۍ بوزو کلینیک یې بوشي. کلینیک د چنګ واشه واشه روپی راک موږ د شهر پورې قدرت ولا که زه خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دغه اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپلې داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 13.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو ساعت واټن لار کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دې ادارې ویلي چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دغه بنسټ په خبره له دې اقدام موخه په روغتیایي مرکزونو ډېر فشار راکمول دي.
اوریدونکو ورو ورو ورسېدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو په زړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دی چې لار هم بنده ده، تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې وورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له 100 زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او تاسې خپل هم خوب ولا مقدار خسته سره دي کړی دي او په قیمت او په مناسب خدای شو الحمدلله. مونه د جنرالو چې مونږه رقم پر رقم د سرو د وایانو د سنو په ټولنه کې دا و دي چې دا د وراره دا د وراره کوشش او الحمدلله دا نه حاصلات کړی.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونم ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په 6.5 جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لوري په ننګرهار کې 6.5 زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تېر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټي اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
آزادی میلمه.
سلامونه ستړي مشه د آزادی میلمه پروگرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروگرام کې را سره د سیوسته کوونکې میلمه نه ده چې له زده کړو وسره ګرځول شوي، خو د محرومیت په دغې دوره کې شعرونو ته یې مخه کړې او شعرونه وایي. د دې تر څنګ هغه مدرسې ته ځي او دیني زده کړې هم کوي. دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو. نوم یې ملالۍ وزیری ده. ملالۍ جانې ستړی مه شي، مننه له دې چې ودې منله نن راسره په پروګرام کې اوسي. ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چېرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه، څوم صنفه پورې د مکتب ویلی؟
نهر سره مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ملالۍ وزیری دی. په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی. اوس مهال نو په کور کې یو، مکتب بند دی.
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده؟ څو کلنه به یې؟
څوارلس کاله عمر مې.
څوارلس کاله په یاد دې راځي اول صنف کې چې شامله شوې وې چا وړې وې؟
اول چې شامله شوې ما پلان مې وړې وم.
ستا هغه ورځ په یاد ده؟ کومه خاطره چې دې ورنه ذهن کې شته؟
داسې خاص نه شته.
زمونږ هغه لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادېږي لږې لږې، مونږ چې مکتب ته وړي وو دا ځینې ماشومان عموماً که نه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي، او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري، نو بیا به ماشومان ته ولې ته دا لاس د شاته تیر کړې چې دغه پورې دې رسېږي که نه، ولې پورې دی چې موږ تا ښوونځي کې کښېنو یا دې ونیسو؟ تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه؟
ولې نه زه وړم وې غوږ ته لاس ورسوه، نو ما نه شي کولی، ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه، مې مکتب کښې داخله کړو.
نور تاسو سره صنفیانو کښې خاله لور، ماما لور، کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کښې چې تا سره یو ځای مکتب ته تللی وو؟
خور مې وه.
خور دې اوس کور کښې د مکتب نه وایي؟
هم کور کښې ده.
د شپږ کاله دی چې مکتب وویلې، د طالبانو راتګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې؟ د یو کال که دوه؟
دوه کاله لکه چې.
یا تکړه وې مکتب کښې؟
زه خپله عمومي او لومره د مکتب.
څنګه دې درس وویلې چې اول نمره کښې دې نیولې وه؟
هم د زد له اوله، بس یو هلک زما نمرې هغې ته یعنی ورکړې، بس ما ته څنګه مانه مخکې شوی وې، بس د زد له اوله بس عمومي او لومرګي مې ونیوله، ډېره زدناک وم.
د هلک مو خپلوان وو؟
نه خپلوان نه، لکه ما ته نقل ورکړې وو، بس زما نه مخکې شوی وو په نمرې.
تا به نقل باندې تانه مخکې شوی وه؟ نو څنګه دې نقل ورکوو سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده؟
بس
زړه دې حتما در باندې سوځېدلی وه؟
زړه مې پسې سوځېدلی، بس بېترانه مخکې هم شو.
کوم مضمون دې ښه زده کېده؟ کوم مضمون کښې تکړه وې؟ د علاقې مضمون دې کوم وه؟
انګلیس.
انګلیش دې چېرته یوازې مکتب کښې ویلې که نه نور دې کورسونو کښې تعقیبه وه؟
کورسونو کښې مې هم تعقیب کړی.
اوس انګلیسي خبرې کولی شي؟
انګلیسي خو خبرې کولی
شي. بیا د انګلیسي کورسونو ته شي تللې پیسې مو څنګه ورکولې؟ ډېرې وې، لږې وې؟ کورنۍ در سره همکاري کوله په دې برخه کښې؟
ولې نه، کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه بې زیاتره فري هم وو او دومره فیسونه هم زیات نه
وو. اوس هم انګلیسي کورس ته ځای کښې پرېښی دی ده؟
اوس مې دوه نیم کاله مې ویله، بس نور.
د خور په اړه دې راته ووایه، هغه هم در سره تلله؟
خور مې هم را سره تله.
او مخکې مو چې یادونه وکړه د هغه همصنفیانو دي، هغوی څنګه دي؟ هغوی اوس هم هغه هلک یادوم مکتب ته ځي له تاسې نه وروسته؟
هغه اوس ایټالیا کښې دی.
څنګه په کورنۍ سره راغی که نه بله کومه طریقې پیدا کړې وه؟
کورنۍ سره تلو.
اوس چې په کور کښې ملالۍ جانې څه کوې؟
مطالعه کوم، بس اوس مې آنلاین سنفونو ته هم هغه کړی، سبتین هم کړی دی او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تېروم.
کور کې څو کسان یاستې ستا خور نه مو علاوه؟
کور کې درې خویندې، یو مور او یو ورور.
د پلار په اړه مو څه ونویلې؟
پلار مې مسافر دی سعودي کې.
خیا پلار مسافر دی، بیا خویندې ورونه کې ته خو غټه نه یې؟ مشر مکتب کی سر رقابت کی وہ کہنا وہ نقل امتحان کی اور کڑا وہ کہنا بیل بیل سن فلی کیا اغم طالبان را تک سر درس نہ پاتش ہوا
اسلامی کتابوں مضمون ریاضی پختو انگلش دری بیولوجی اور تاریخ دا کتابوں تدریس
کی سیمہ کی وضعیت سنگ دا کم ځکه مو چې مکتب دا کم کلی کې چې اوسېږي هغه ته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبان ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي؟
دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي، ټول وایي چې زموږ یعنی ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي، ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي.
طالبان نو راغلی ساسی پسی میکی دولسم پاس انجونی وی ادس خوانځي وشه دولسم پوری پک انجونی مکتب والی
او ډیر
دا خورزی کی سره تکوالای شی یا سدی ورنه په یاد چې بګم سنف نه فارغ شوی بیا وم سنف ته نشوی دلای
او اخ من ډیر خفش ما بس سم کړي ونه بي وسي وا
سمیلا چای خو مونو برابر کړی د زنین جونې کله کله شي دا اوس تیر ورځ زنین جونو سره خبرې کولې ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه دوی ولې چې داسې یو غونډۍ جوړه کړې وه پروګرام یې نیولی وه هغه میلې غوندې که نه چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر دغه خدای په مانی کوي داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی؟ داسې کوم محفل هم نه جوړ
کړی ځکه خفه او بس
درس نشی والے ٹول ورس پہ کور کی آستے کور کم کارو نے کہے کم کار کی تکڑائی
اس محل لگا مدرسے بسار نزو بیا چی دے خیاتیم شروع کرے دا بس کور کی نسل نکی غینہ بعد بدا قرآن کریم درس ہوئی بس مخام کی کور کی
مر سر کار کی کمک کئی
مور سره خو کار کې مرسته کوه خو زمونږ به پلان وایې کار مه کوې تاسو درس وایې بس مور مې کار کوي.
یا عموما چې کله کارونه کې ور سره کومه کوي څه کار کوي کور کې په خلي کې څه زده دي؟ یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې هغې راته د خپله کیسه کړې وه وایي ما چې کله لیډوګان تاسو وایي بامیا ته که نه لڑوگان میں پخوا لگے کہ خلق وہ بڑی رہنا چاہیے شاخ پلے اور رقم تھا خوڑی نہیں ہوئی اور خرابی گی چوب پکی وہ آگے کہ میں ابا چاول مور دوال چوز بدا پکے گی اس میں پکے گی آگا وہ ٹول دس دل دس ہوا نتا سے اشپزی کی سنگے ہستے چھ پکے خل پخوا لے چاہیے
نن می صاحب بخوال بس امدا شان وبم بگی کم چوالی مالج او بجی بس چی امدا سی کاش مو بسی ورولا گولی و سمدا ستول سزی دلی
وچ صاحب د بخوال
او نن می صاحب بخوال بس تازه صاحب مالج جا پخی گی بس امدا شان تول سزی دلی ورو می بسی گاز لگاری بس سزی دلی
اتمن پام دی ورته نو اشپزی که مو منم دسته کی که بخصوص ده ستا عمر چه کمی و ده چوار لسه کلنو که ده وقت که خوبی خی پام ده شیانو تا نیوی چه اشپزی باید سالای چنگو که پسیمه که مو بیا ده انجونو پارا بانده ده نظر چنگه ده چه باید چه چنگ را لویا شوا ده و که یا کورنی پا ده لطا که ویچی ده خپلی لور تا خوان پیدا که ده موضوع تا پارا تا وایا
زمان ها کورنه که بس دست کم مغا نشتر اغای وی چی باید خپل تعلیم پورا که داغین باید باید وادو که اغا خپل خوخ جنه تورکه چی خوخه نه سم دست
او پسیمه که مو بیا وزیت سنگه دست چرت چی اوسیگی دی کلی که یا کمزای که چی هستی دلتم خلق هم دست فکر که کنا یواز استاس کورنه که خلق پده باور دی چی انجلی دا باید اقوار کل شی بتا ما پات شی چی داغی زدکلی باید ورسیگی
انا دلته به زیاتره خلک د انجن نام پښتنه نه کوي بس وړي وړي واده کې وړي کې بس پښتنه هم نه کوي خو 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 نه
بیا
باندې د په وړه د ښه په نوم کړي
بیا ژوند دي څنګه وي چې داسې وړي واده کې جنجالونه نه وي کورونه یو کې
ولې نه وي کوم کار نشي کولی بس وړي نو کورې وراني یا د خاوند سره جنګ یا د هغې سره
طلاق موضوع یاده کړه دا بیا ستاسې سیمه کې څنګه ده نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې یعنې په اسانه طلاق ورکوي که نه جرګې وي جنجالونه وي بیې خوشې کوي
نه په اسانه خو طلاق بیخي نه ورکوي بد ګڼي پښتانه
او بیا دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي جنجالونه یې جوړ شي وهل ټکول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا
دا خوشتر یا خاوند یا خسر یا
لورونه بس د واده د رسم رواج په اړه راته وایه کې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي او تلام بیا خلی تلام بیا خلی لکه سر سر زرم بیا ناوی تخلی
او بیا چی ده دیجنه کورنه چی ده بی ارس لکه دخپل خوان اخلی سر زر جیز ارس بس بی داره کورنه سنه که لکه کوتی سامان ارس بی دیجنه کورنه یورتا که
ها یوازه پیسی علا کورنه یورکی او آدم بیا سو رزی وی یا رز دو رزی
گو رزی
اما غیا و ده نکریزی شپا وی و بیا ورپسی ده غوی و دورا و ده غوی
واد
یعنی مصرف عموما پا واده کساس طرف تا کم ده
سخبر
نو شاید ملالی جان استا هیل چه و چه اینده که چه کرا و سی پی خونزی خلاص وی دولسم نفاری غشو وی وقتل دی چه و که اینده که
وقتل نویم بز زما هیل دا و چه سنگ دولسم نفاری غشم کانکور امتحان که چی دی دا کانکور امتحان مومی و لمره راشم او تیب تا کامیاب بشم دا زما دیر لوی ارمانو او سم هیل لرم چی پورا بشی انشالله
غوښتل دی چې ډاکټر راشي بیا د خویندو په اړه درته وایه هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټر راشي
ولې نه کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکې زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیله درلوده بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټر راشي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته
ملالی که دام را تا هوایی چه دوست شنجونی کورونی که ناستی دی تاستی زانتی و سمسروفیتون پیدا کردی مدرسی تزی و ورس را پچن که نورز دکری کوای دانجون چه پا کورونی ناستی دی دوی ده چه ویل غواری چه خپل وقت نچنگ استفاده و کی چه ده قلو کوالایشی دیزه چه بیخی بی سواده پاتشی و چه زدکری
کله مخه له ځای ته نه کله آنلاین درس شروع کی آنلاین درس کورسونه تعقیب کی تاسو باندې ځان مصرف کوم چې په کور کې پاتې کېدل نه یو 21 نه یو کې سب خو باید یو څه خو باید ځکه حیاتی یاد کی لاسی کار یاد کی ارزګا ځان ته جوړ کی یعنی هغه یاد کی پر څه باندې یو ځان کی یو باید یو څه ځکه کی چې هغه په درد وخوړل شي چې بل چاته باید محتاج نشي یو هنر باید حتما ځکه
ملالی تو برای چه ما تیاد فیر کم ستاسی شیر و شعریم دیره خدا
آوزا ما شیرونم لیکوی بی شعریم دیره خوخی دیره لقم و سرده
یا شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوې ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر و شاعری سره بس ډېره علاقه مو همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل، بس همداسې چې بیا بس ورو ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه. اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، خدای نشته دې سکون په دې وطن کې، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې، هله مو د خاورو سره خاورې شوي، هله مو د خاورو سره خاورې شي، خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي، خدای نه څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې، بې امنه بې نظامه بې بیرغ زندگی ده، بې امنه بې نظام بې بیرغ زندگی ده، خدای جنگونه د جګړې په دې وطن کې، چې د امن او د سولې اذان وکړي، چې د امن او د سولې اذان وکړي، خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې، او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي، ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي، خدای راولي سول او ارامي په دې وطن کې، خدای راولي سول او ارامي په دې وطن کې.
دا شعر د کله لیکلی؟ د شعر په اړه ته ووایه څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو، داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
2024 کې؟ 2024 تیر کال مو لیکلی ده. دا تمن دقیقا همغه کال ده چې تاسې فکر کوم بیا اووم صنف ته نشئ تللی، له زده کړو پاتې شوی، ځکه چې تاسې تیر کال چې مو خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وئ، او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ته ویلی و. هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه ورمنلی جانې، دا د ښځو باره کې
دی. دردونو سره ژوند کوي لګیا ده، دردونو سره جنگ کوي لګیا ده، یو ښځه یو هنر کوي لګیا ده، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د خپل حق لپاره جنگ کوي لګیا ده، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده، وزري بې وسي د غریبي ده په وطن کې، وزیری بی وسی د غریبی د په وطن کې، یو ښځه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده، یو ښځه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده.
ډېر ښایسته شعر دې لیکلی ده واقعا. کومه مور چې تاسو لرې او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډېر ښایسته دي. د دې شعرونو ټول انګیزه هم دا ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، ښځې د کار اجازه نه لري، نجونې مکتب ته نشي تللی، همدا دې زوري چې داسې ښایسته شعرونه لیکي؟ راغلی مونږ سره دې خبرې وکړې. اورېدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام کې چارې ښه وخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه خالی بود. همو شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، دروی عشق خود خانه میگذاشتیم. همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، دروی عشق خود خانه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره. امو شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاغیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود خانه می‌گذاشتیم. خانه های خواب عشقی پخته ازمیر شنیدم که ازمیر سفر کرده ای تو تمنای شهری دیگر کرده ای تو شنیدم که و یاد ما